تر نهو بجو دوام کوي او رچد امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ سبب کم ډیوډ کله خپل سره کارونه سره د افغانستان پر ستراتیژي خبري کوي د بلخ ولایت د چمتال او چاربوله کولو سوالي اندېښمند چې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمو کې خپل حضور زیات کړی او دوی د تاړ کړی چې خپل سیمو وزي د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیس پروګرامونه درته خبرو خوتر هزم مخکی خبرونه ده افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې څو مهمو خبرونو انصر لیکونه چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالې سختدریزې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تور روسي ډلې په توګه ونوموله سعودي عربستان له قطر سره خپله پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوډ کې خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې په کې جګړه روانه ده په خپل نوې ستراتیژۍ کار پیل کړی په دې ستراتیژۍ کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتیری واستول شي که نه په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیری د ور اوښتو ټپونو له کبله سا ورکړې ده د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې دا امریکایي سرتیری پکې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتیری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي راپور نوای په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو یو ځان وژونکي برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی د ګرشک ولسوال محمد سلیم رودي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي نوموړي زیاته کړې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوی دی ټاکل شوی دی نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي د والیبال د دې تورنمنت تنظیمونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي د هرات دیوالي ویان جیلدی فرحات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت چې د دې لوبو اتل ټیم مشخصیږي موږ به د والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم ورکړو د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوي وې د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تور روسي ډلې په توګه ونوموله د بهرنیو چارو وزارت په یوې پاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغه ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابعه نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري یې محمد یوسف شاه کوي نوموړی له مخکې نړیوال ترورست پیژندل شوی و حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی یوه یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې شوې وه او 12 کسان پکې ټپیان شوي وو د ایران لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په معنی کې هرکلی ووایه د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلی و ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب رئیس په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو لوی درسیز ترکیې ته سفر کوي د ایران د حکومت یو مخخ سیاسي مخالف مهدی کروبی چې شپږ کلونو رئیس په کور کې نظر بندې په غذایی اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقي کروبی د ازادي راډیو د پرده څانګې ته ویلي چې نهه اویا کلن پلار یې د چهارشنبې د ورځ له سهار رئیس له خوړو لاس اخیستی او غواړي چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. د ښاغلي کروبی میرمن د سهام نیوز په نوم د مخالفینو یوې ویبپاڼې ته ویلي چې خاوند چې یوازې د زړه ناروغۍ درمل کاروي د کومې عادلانه محکمې تمه نه لري خو غواړي چې هر څه په څرګندوي. فاطمه کروبی دا هم ویلي چې خاوند غواړي هغه امنیتي مامورین چې دننه په کور کې ځای په ځای شوي له کورې ووځي. سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل له قطر سره یې پوله بېرته پرانیستله او د دې هېواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هېوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نور عربي هېوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دا وهیې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازه پرته کولی شي له دې پولې واوړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د قطریانو لپاره به دو هوایي ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي د شاهزاده او د قطر د شیخ ترمنځ په کتنه کې شوی دی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي له توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستې وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د یو متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل چې د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکو توغندۍ په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستې دي. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د بلخ ولایت چمتال او چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو حضور اندېښمن کړي دي. د چاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی د افغانستان کرکټ بورډ معترض کارکوونکي وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دوی خپل شمیر ډېر ښیي. دا وتلې سندرغاړه ارنیا سعید چې غواړي د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 98مې کلیزې په ویاړ په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرېدو ته چمتو دي. ازادي رادیو اوري او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مانی وای. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پینتاګون د طالبانو په وړاندې دغه شپاړس کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هېواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانونی ترامپ ته په یو استولی سر خلاصي لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او باسي ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا وګدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوخته او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوی. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذه ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وویستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړي توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځي ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډېر دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بلخ ولایت د چمتال او چربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوال حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د غراز ویلي طالبانو دوی دې ته اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي هم د هغوی دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور حال راکوي.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د تعدب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له دوو ورځو راهیسې د جویشیر، ششپایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د تعدب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لا وخت ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب عزیز راډیو ته وویل چې تیره شپه د ششپایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکي کسان ټپیان شول. د هغوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله یې په اړه وایي. محمد نجیب د چاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې د اوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی د چاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
اینا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهشان بکشن، نصف شعبیت سلجون تکوته کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن د دې پروګرام وارده تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ که پښتنه لري د موضوع په ارتباط له چارواکو یې مطرح کولای شئ او هم خپل نظر د ازادۍ رادیو لري له نورو سره شریک کولای شئ. د افغانستان د کرکټ بورډ معترض کارکوونکي وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دغه ډله چې خپل شمېر دېرش تنه ښیي وایي د کرکټ بورډ اوسني مشران ګڼې ستونزې لري. یوسف خانزادراني نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دویم ځل لپاره له داسې اختلافاتو تیریږي چې ستونزې تر رسنیو او آن عامو خلکو رسیدلې. د کرکټ بورډ مشرتابه غیر مسلکي او غیر اصولي چلند، د پرمختیایي بودیجې نه لګښت، بې ځایه او غیر مسلکي ګمارنې، کورنۍ کرکټ ته نه پاملرنه په غلط لوري د کرکټ بورډ مسیر او داسې نور هغه څه دي چې د کاري اعتصاب کوونکو پر وینا د کرکټ بورډ د نن اعتراضونه راپارولې دي. د کرکټ بورډ کاري اعتصاب کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ خبرې غونډې ته خپل شمېر نږدې دېرش کسان اعلان کړ، چې له دغې ادارې سره تر هغې کار ته دوام نه ورکوي چې د کرکټ بورډ اوسني مشران له دندو لرې شوي نه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عزیز غروال چې اوس د کاري حساب کوونکو په ډله کې دی، ازادي راډیو ته وویل دا ستونزې د خبرو له لارې حل کېدلی شوې، خو چارواکو یې د کرکټ ژغورنې غږ نه دی اورېدلی.
ډېر کارکوونکو پریکونکی دی، موږ پریکون د دې لپاره اعلان کړی چې د کرکټ بورډ سیلي مشرتابه عمومي رئیس سل اجرایي رئیس ښاغلی شفیق الله ستانکزی او عملیاتي رئیس ښاغلی فیروز خان لای یا هم داخله کې لدندو کوخشي او یا هم پخپل استفاګانی ورکي.
په دغه اعتراض کوونکو کې د کورنی کرکټ پرمختیایي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زای، د کورنی کرکټ مسول داوود بابر، د کرکټ بورډ د مالی څانګې مسول ثنا الله سروري او د مطبوعاتو مسول عزیز الله غروال او داسې نور شامل دي. د کرکټ بورډ اوسنۍ مشرتابه شاوخوا اته میاشتې وړاندې د بورډ او لوبغاړو ترمنځ یو لړ اختلافات وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې رامنځته شوی دی. خو د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د نن دا ډول اختلافات بیا په خپل نوعیت کې لومړی ځل دی. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی د دغو اعتراض کوونکو د غوښتنو او انتقادونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ګوتو په شمېر کسان د دوی پر وړاندې د توطیې په توګه کار کوي.
ټول پنځه کسان دي چې د یو توطیې په شکل باندې کار کوي. موږ باید د نړیوالې شورا اصولو طرزالعملونو باندې کار وکړو او باید خپل اداري تشکیل هم د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو په سیستم برابر کړو. په هغې کې بعضې ډیپارټمنټونه مکمل حذف شول، بعضې ډیپارټمنټونه اضافه شول.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه میاشتې وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، په کومه برخه کې چې د ادارې او لوبغاړو رول خورا مهم دی. نو پوښتنه دا ده چې اوسني اختلافات به په ټوله کې د کرکټ پر روان سفر څه اغیز ولري. د کرکټ د چارو کارپو قسیم هلال کڅم په اداره کې له ستونزو انکار نه کوي، خو وایي اوسني اختلافات د افغانستان نوم ته زیان رسولی شي.
رښتیا هم په کرکټ بورډ کې به یو څه ستونزې وي او په دې نه څوک سترګې نه شي پټولی، خو بیا په دغه دواړو ډلو کې داسې کسان هم شته دی چې یا په واسطه راغلي دي او یا هم هغوی د خپلویو په روابطو سره راوستل شوي او په اداراتو کې کېنول شوي دي. او یوه خبره چې په اوس وخت کې د دغې خلکو بایکاټ د کرکټ په زیان دی.
له دې ټولو سره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وایي چې دا ډول اختلافات یې د اصلاحاتو او معیاري کېدو مخه نه شي نیولی، خو د کاري اعتصاب کوونکو سره خبرو ته حاضر دي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی و خواړه، مچان و خواړه، ماشو خواړه، دا څه شول؟ پوښتنه وکړي چې دا د ورته څه دی کړل.
دیو تن خبرې مو اوریدي چې ویل ملي بس ولنه ورکړي، مسئول کسان خلکو ته څه ځواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنز لار 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
ناري نه ټول شو خو د ملي بس په دروازه دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسي ورپورتس
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننې مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د دې خبرونې په پای کې د ازادي رادیو اونیز دوه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مخکې مو واورېدل چې ټاکل شوې ده سبا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتژۍ د خپلو سلاکارانو سره مفصلې خبرې وکړې. دغه ستراتژۍ ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېر پام اړولی دی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر اریک پرنس پر وړاندیز غور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې پخوا د بلک واټر په نوم مشهور و وړاندیز کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووځي او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وایي د دې وړاندیز یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ترامپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي. د دې په وینا اوس نږدې 16,000 شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د دې وړاندیز له مخې به دا شمېر 15,000 ته راښکته شي. پرنس وایي له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 9,000 دی 2,000 ته راکم شي. پرنس زیاتوي چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسیږي. یوې بلې امریکایي خپرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخیره به اعلان شي تر اوسه ځنډېدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورځپاڼې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی و او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سمه وي. ورځپاڼې لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابره وي او هغو ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو اورېدې سهار 8:22. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران د لوري په جوړیدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. نور تفصیل دې اسما سروان پر پورت کې.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریه په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري د مدیترانې په غاړه د سوریې بني یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کېږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې پشپشکلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومنده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او دغه هیواد په نیابت کې د جنگیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویې ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستي دي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکټ توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور له مخې په لبنان کې به د فتح یوسل اللس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړ.
د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید وایي د ګواښونو او خبرداریو سربیره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په مناسبت په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. دا کنسرت د اسد د میاشتې په 28مه نیټه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 98مې کلیزې سره برابره ده جوړیږي. په اړه اجمل ان راپور وړاندې کوي چې د آریانا سعید په موسیقۍ پیلېږي.
دا مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید د چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت د موسیقۍ یو کنسرت ته لخپل ټیم سره په چمتووالي بوخته ده. آریانا سعید ګڼو مینهوالو که د شنبې په ورځ د موسیقۍ دې کنسرت ته د ورتلو نیت کړی. ځینې کسان داسې هم شته چې په کابل کې د دې افغان سندرغاړي د کنسرت له جوړېدو سره مخالف دي، خو آریانا سعید ژمنه کړې چې د امنیتي اندېښنو او د ځینو کسانو د ګواښونو سربیره به د شنبې په ورځ په کابل کې د موسیقۍ کنسرت جوړوي او له دې درکه ترلاسه شوې پیسې به په افغانستان کې د جګړو د تازه پیښو له قربانیانو سره په مرسته لګوي. آریانا سعید د ټامسن رویټرز فاونډیشن ته له کابله په ټلیفون ویلي، پرته له دې چې عواقبو ته یې پام وکړو دا کنسرت به جوړوو. هغې همدارنګه پر خپله فیسبوک پاڼه هم په دې اړه څو ویډیوي پیغامونه خپاره کړي دي. په یو پیغام کې وایي، د افغانستان خلک ولې خوشحاله ونه اوسي او ولې موسیقي او هنر باید ونه لري. آریانا سعید وایي، نور اسلامي هیوادونه هم شته خو موسیقي لري، هنرمند لري، تلویزیون لري، خوښي او موسکا لري، د ازادۍ جشنونه هم جوړوي، موږ یې ولې ونه لرو؟ که هم د امنیتي اندېښنو له کبله د دې کنسرت ځای تر اوسه څرګند نه دی، خو نوموړي وایي تر اوسه پورې 4000 ټکټونه پلورلي او دا د دې څرګندوی دي چې خلک د موسیقۍ سره مینه لري. په هغه کسانو کې چې د آریانا سعید د دې کنسرت خلاف غږ پورته کړی، یو هم د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی دی. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ به په خپله ټولنه کې نڅا او کنسرتونو ته اجازه ورنه کړو. د آریانا سعید په رسمي فیسبوک پاڼه کې د نوموړي پر وروستیو پوستونو په تبصیرو کې د یو شمېر مخالفتونو سربیره ګڼو کسانو د دې سندرغاړي ملاتړ کړی او ډېرو یې ژمنه کړې چې کنسرت ته به ورشي. آریانا سعید چې په دري او پښتو سندرې وایي، د بېلابېلو سختدریزو ډلو او اشخاصو لخوا ورته ګواښونه او خبرداری نوي نه دي. په دې وروستیو کې له هېواد څخه بهر په یو کنسرت کې د جامو اغوستلو بڼې هم د هغه افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپورته کړي وو چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه د خپلې موسیقۍ له ډلې سره راڅرګنده شوه او د خپل کنسرت په اړه یې د روان چمتووالي یوه برخه په ژوندۍ بڼه خپلو مینهوالو ته خپره کړه. هغې له خلکو غوښتنه وکړه چې د آزادۍ د ورځې په مناسبت دی په دې کنسرت کې ورسره ګډون. دا رویټرز خبری اژانس د افغانستان خپلواکۍ چې پاچا امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې له انګریزانو اخیستل شوي، پر نورو افغانانو سربیره د افغان ښځو لپاره هم مهمه ده، ځکه نوموړی یو اصلاح غوښتونکی پاچا و چې پر نورو اصلاحاتو سربیره یې په ټولنه کې د ښځو د زده کړو او ټولنیز مشارکت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي وو. آریانا سعید د رویټرز خبری اژانس ویلي، دا هېواد ګڼې ستونزې لري چې باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړې، زما غږ زما خلکو ته د سولې او نجونو ته د هیلو د یو څرک استازولي کوي.
د نامتو سندرغاړي آریانا سعید په اړه مو واورېدل چې وایي، د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو په ویاړ به په کابل کې یو لوی کنسرت له ګواښونو سره سره ورکړي. وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د هغې د دې نوښت په ویاړ یوه سندره هم درته خپرو.
د ازادۍ پر چپو
زه د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي 80,000 روپۍ. هغه د یازرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي. موږ دا غواړو چې دغه 80,000 روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وشي چې تقریبا 80,000 ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري. زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کې د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالۍ سکوت کوي، ولایتونه سکوت کوي، کنډکونه سکوت کوي، پوستي سکوت کوي. همدا اوس هم د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ مکمل لاره بند لري، ونې چپه کړي دي، مینون کړی دي د څو ولسوالۍ لارې بندې دي. مکمله کل اردو پکې پرده ده او قمندان کل اردو مې اول ویشت او ریول ویشت به څه قمانده ویر کړي او څه به اداره راولي او څه به حمایت سربازانو وکړي څه به سربازانو ته رویه ویر کړي. نو ولسمشر نه احترامانه خواهش کوم چې ښه پوهېدي چې زر نفره مافیا ده په افغانستان کې، زر نفره جاسوسان دي، انټرنیشنل غلی دي، زه ور باندې پاچاهي نشم کوی. نو ولې دغې پوسټر ځان کاندیداولو چې د افغانانو په وړاندې لوبې وویلې، والي دنه یاغي دی، وزیر دنه یاغي دی، عادي یو ملا وزیري یو تورن راجېږي، کمانډان جزیان کېږي، ور جنرالۍ بس کې کار کوي، عام مبارکي هم دوی ورته وایي. آیا قانون د غریب سړي پاره جوړ شوی دی؟ آیا مرګ د غریب سړي پاره راغلی دی؟ هلته جنګ، دلته مین، دلته ځانمرګ، دلته موټر بم. افغانستان سکوت سره مخامخ دی. ټول امنیتي سکتور مشرانو ته وایم، ولسمشر ته وایم، ور استعفا ویر کوي مه یې کوئ. نور افغانان د براک په څو غوندې مشه اعلان کوئ.
دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلی یو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش سخت دریځې وسله والې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو په یو ځان وژونکي برید کې پرون درې سرتیري ټپیان شوي. دا برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلورو د شپږم کنډک په سرتیرو شوی دی. ټاکل شوی د نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستي مراسم ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ایښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. سعودي عربستان وایي له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ یو لومړنۍ نښه ده. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستې وي. د دې خبرونو او ځینو نورو تفصیل د غراز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکم. مخکې دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو بل موضوع هم راخلو. ناروی په یو تازه راپور کې دا کړی چې هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه چې د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي. تفصیل یې د اسمت اروان په راپور کې.
د ناروی د مهاجرت ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندي نه دي. د ناروی د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیه او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروی کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي، روانه اونۍ په یو راپور کې ادعا وکړه چې له دوه ولایتونو پرته د افغانستان نور ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي. د ناروی د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی، خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي. راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري، او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی. د ناروی د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاغیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناه غوښتونکي ورغلي، د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا مرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کن اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. میرمن مرکل د یو لک پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیا له حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرح لست.
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید ووایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که د یوې هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغې جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم وویل چې یو ډیر اساسي حق دات به شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات به، دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلای شو چې یو تضمین د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید پرایګانو توګه دیته دا حق مساعد سي.
ډیر مننه ګروال صاحب. شوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوی سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوی سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې ارسه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیرو طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنفه پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یوه ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو ام په شرعي علومو باندې او ام په حقوقي علومو باندې او ام په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګوروال صاحب، په افغانستان کې دا مهال د ښوونې او روزنې ترلاسه کولو لپاره څومره زمینه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هرې جامعې اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامعې خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای سي چې له خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید سي، هغه جامعه په غومره توګه کولای سي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته مونږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سي د افرادو د سواد او بیسوادی نه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بیسوادی لامل ده. یعنی بیسوادی یو ډیر اساسي لامل بلل کې د افغانستان د پسرف نه. نو که مونږ غواړو چې مونږ خپل جامعه ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو لخوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یوه لارې دا ده چې مونږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسیون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ټولو مکاتب مکاتبونه د نظارت کوي د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي زمونږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا پخوا زمانو کې مونږ کله چې کتاب ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دوه توپک چې دا د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زمونږ همکاران کوشش کوي کمیشن کوشش کوي چې دغه جنگي روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه مونږ په اوس کتابو کې مونږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو او د هغه پر علاوه مونږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګاهي دهي جلسې لرو چې زمونږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسي کړي د استادانو د سویې کچه بررسي کړي دغه هغه موارد چې کمیشن په دې اړه کې
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومانو څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسي؟
سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دوا الهداد چې جلی په دوا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پسه ورته حلال چې درې رحمت سي او علق یو رحمت دنیا ته راځي دوا سره حلال چې درې رحمت سي. نو دا د حقيقي عمل د حقيقه قوم او راز باندې چې
طلاق را غوړي او هغه وختان خري او ځنې کسان را غوړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی که یا نظر پا خی بیا خزی رازی کورتا و ناری نرازی و دوڑای خوری و دا یو دول مراسم دینو چه فکر کم شرعی
جمعه یا خاتم بی پیو که خیرات بیو که یا بی نظر لواش پوریا یا پینزو کسو دو ملی دوڑی بگر در بیوار کردی.
مگننانه جوان پشی بو که خبرونه همدغی موضوع دا زنگری کرده. په خبرونه کې به د حقیقت له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، حقیقت چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو حقیقت د ازادۍ په معنی کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اوه مورځې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د حقیقي په مراسمو کې د ماشومانو ویخته هم خریل کیږي او د یو ځانګړي دود لمخي لګ ویخته د څونکې په شکل پرې خودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته حقیقه وایي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې حقیقت دینی ریښه لري او د عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
حقیقت یو عبادت ده په لغت کې له ازادۍ نه اخیستل شوی سړی ازادۍ یعنی معنا ده سړی له امراض او مشکلاتو له مصائب نه سړی ازادۍ او دا په د ماشوم زیګ د پوغوم اورس باندې سنت د جلیل لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دوا الهداد چې جلی په دوا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پسور تعالی سي چې دري رحمت سي اواله کې او رحمت دنیا تر اج دوه سره حلال سي دري رحمت سي نه دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورز باندې چې ماشوم دی اوم اورز سه یو یو پس یا دوه پسونه ورته یا یو وز یا دوه وز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې دې ماشوم سر خیرل کیږي او بیا د هغې د ویښتو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا دوه درې سوه افغانۍ کېږي په دغه شپو ورځو کې چې موږ بیا کړي وو هغه د یو درې سوه روپۍ قدر دوه سوه څو روپۍ کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي، خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نو موړې د حقیقت د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقت غوخي بیا هر رقم کولای شي او خرڅول یې نسی چې بازار کې وپلوري، خپل خپلوان هم ملم کولای شي، دا کولای شي چې دینه کباب پوخ کی دینه نظر کی خلکو ته تقسیم کی فقرا او مساکین ته خپل یې وخري هیڅ تقسیم نکي مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینه توي سي نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه نور هر رقم اختیار هدیه ور کولای شي مهمانی ور کولای شي او د غاډو کې بیا نه ماتيږي کله چې ټوټه ټوټه کیږي اډو کې درمات نه سي بلکې بند په بند جلا سي بند په بند به جلا کوي او اډو کې به نه ماتي دا تفاول دا او نیک فالی دا چې الله دغه ماشوم سالم او ساتي.
د دې په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي ځکه دا چاره ځانګړی ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاوري بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي او لا هم په اقتصادي لحاظ هي کورنۍ پالي.
فکر کوم چې دا سنت ته هر متمول شخص فکر کوي کله چې یو حالک پیدا کیږي پاغه باندې دوا پسان حقیقت کوي او کله چې یو جلی پیدا کیږي پاغه باندې یو پس حقیقت کوي. حقیقت ما مګه پس دې چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغوړي وغه خوري کله کله مثلا د سي چې یوازې خزر راغوړي کله کله نارینه او خزر دواړه راغوړي په کور کې هغه پخېږي او عمل ته خوري.
نو موري وای چې د حقیقت په ورځ یو شمیر کورنۍ د ماشومان سر خریوي او یو ځانګړي څونه کورته پریږدي دا چې ولی بیا هم غټي خاوي
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي او بیا یو خدای ورته زوی ورکی او هغه عمر وکي نو دوی بیا یو د دغه ماشوم د وښتانو سی یو وړه برخه پریدي او اتاغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي حتی کله کله ورته چوټی کوي یو شی یو تعویز ماویز یو چې هغه پکې بندي کله چې وکلن شي ماشوم بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا دلاک را غواړي او هغه وښتان خري او ځینې کسان را غواړي او بیا هغه په سپه حلالي او خیرات پی کوي نظر پخی بیا خزی رازی کورتا او نارینه رازی او هغه ډوډۍ خوري او دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي جنبنه لري.
خاوري زیاتوي چې دا مراسم یوازې او یوازې فلکلوریک اړخ لري او لکلونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا یې اولاد پیدا شي نو د خپل وس مطابق خیرات کوي او ماشومان ته څونه کپریګ دي.
د چا بچ اولاد نه کیږي مثال یا به ډیرو تعویزو تتل یا به وزارتو تتل نه کار عقیده دي درچا اولاد باندې کې به کوم اولاد پیدا شي یا پینځو لورګانو شي یا یو وخت کې یا ونیم به پیدا شي هغه ته به دغه شی وو څنګه غونې پرې خو دله هغه به به کاوسې غونډه وکړه دا موږ د کوچانو ابه ول سالور کال پینځه کال او درې کال بیا به یا ختم به پیو که خیرات به وکړي یا به نظر لواشه پورې او پینځو کاسو ته مړی ډوډۍ وکړه به ورکړي.
د نوموړي په خبره چې د ته هم په کوچنیوالي کې څونه کپری خو چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پریکړه. لا 25 کلن محمد ګل څخه مو پوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولې پریږدي. هغه ویل
کارته یې نه جوړې دوه عمر ویختو پریږدي ګړي وخدا دا پریږدي چې دا الک راته غړ کې او پاینده شي مړ نشي وو خوند چې یو ځای خدای ورکی هغه به ختم دي کوران نه کی ملایان یا خور غری دې د ډوډۍ ورکی چې وی خو هغه وا دعا وکړه هغه دعا لا پاکه بل کی او بس ما غاله کوم خدای ورته مینه لوي کې او غړ
صاحب محمد بیا وی چې په خوا تر ډیره څوک د حقیقت په مفهوم نه پویدل، خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل.
سابق دا زړه خځه او دا زړه سپینګری به جدي او خبر خو بم کمن هغه بنو چې د بعضې ماشومان پیدا کېده، نو بعضې به دا ویلې چې یو ویښته یې پرېدی دا سر یې مخری، بعضې به یې ورته ویلې چې یوه کوڅۍ نور به یې سر وخری، دلته به یو کوڅۍ ورکړی وه، یو شین غمه یا یو شینه موره به یې دلته کې ویلې وه. چا به ورته ویلې دا څنګه ده؟ بعضې خلکو به داسې ورته ویلې چې نه به کېده، ویلې په دې باندې خال په وچلي کې وه. نو دغه شی دپاره به دا ښځو دا ټوټکه نیولې وه چې چا به اولاد یې ښځو نه کېده، کوڅۍ به پرېښوده یا به یې وخته نه خیلته ډېر جایه. حتی ته داسې ورته و چې ته درې کاله ته څلور پنځه کاله سنتي دې دې ماشوم نه کوله، چې پلانکي وخت کې موږ یو سنت کوو زر مړ سه پګ میاس به درې میاس به څه یو مهمانی به پی جوړ کړی او جشن به پی جوړ کړی یا به په غی او نظر منلی و.
نوموړی وایي چې اوس وخت کې دا رواجونه کم شوي دي. دې ته ورته خبره و فیولا جان هم کوي او وایي چې د ماشوم د ویښتو پرېښودل یا بنګړیو اچول د ذهني تسکین لپاره یو دود دی.
هغه ویښته مثلا چې چا اولاد نه پایېده، یو ویښته بیا په څټ کې ورته پرېښودل یا بیا په تنګدي کې ورته پرېښودل، کنه چا لکه د اوپایېږي یا بیا په لاسونو کې ورته ودي اوسپندې دغه واچاوه یا بیا په غاړه کې ورته واچاوه، دې شي دپاره خلکو په یو عناناته پاره هغه شی پرېښود. هغه ویښته په ویښتو باندې څه شی کېږي؟ هغه شرک دی په اسلام کې چې یو سړی په ویښتو باندې یا په یوشي باندې یو فال نیسي یو شی کوي، کنه دا هغه خلکو کې شته دی چې څوک نه پوهېږي، کنه خو څوک مثلا د دیني ارزښت خپل عالم نه یم پاله په وی نه پوهېږم، د عالمانو نه مې اورېدلي دي چې هلکه شرک ونیسي چې یو ویښته پرېږدي، دا ښه کار نه دی، کنه دا خدای قرآن دا شی نه مني، کنه ترکمن عالمو کې به دا شی زیاته پرېښوده، په کوچانو کې به هم په زرو کورو کې یو کاله پرېښودله، کنه دا شی هر سړي نه پرېښوده. کنه
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د عقیقې په مراسمو کې ماشومانو ته ویښته پرېښودل یا یې غوږونه سوري کول اسلامي ریښه نه لري،
او هغه خلک چې څڼه پرېږدي او داسې هغه دا د شریعت له لحاظه ناروا ده. پیغمبر علیه السلام له دې نه نهیه کړي، نهه رسول الله عن القضاء، نبی علیه السلام له قضا نه. قضا دې څه شته وایي؟ قضا دغه سر چې یو قسمت وتراشل سي او بل قسمت ویښته پرېښودل سي، دې ته قضا وایي. او دا قضا حکم کې راځي چې دا یو ویښته داسې اوږده را پرېږدي او نور ویښته کلیي، او دې ته څڼه وایي، دې ته د نظر هغه وایي، د نظر ویښته ورته وایي، د نظر زول ورته وایي. دا شرعي لحاظ نه ناروا عمل ده، او خلک وایي چې دې ماشوم لپاره بیا عقیقه کېږي، بلکې عقیقه د هر ماشوم نارینه او ښځینه چې د مسلمان په کور کې پیدا سي په هغه باندې عقیقه لازم ده.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pia.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
افغانستان افغانستان کو دے پاسانو
لاته در ساتن کو جرات پکار تو اچون کو همت هوای ای تو بهون کو کافی سیالی خپل کې بازانو اتن ولی راو